سلام فریبا ظاهرین په یوه بل خبرونه کې ستاسو قربانه. له افغان مشرانو سره د زلمی خلیل زاد نننی بحثونه ارګوای
دوار لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړیدونکو کنفرانس لپاره تیاریو اړه تاسو خبرې وکړي.
لا هم معلومه نه سو چې ولې د پاکستان د پارلمان د مشر اسد قیصر الوتکې ته په کابل کې د کښېناستو اجازه ورنکړل سو.
نتیجه د مجلس دا شو چې د ولسی جرګې له خوا به یو پلاوی ټاکل کیږي او دا پلاوی به زیاده د ټول مسایل بلندشتې نه ګوري.
سلو ورزشکارانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړې ته د افغان اولمپیک ملي کمیټې خوشي.
او موږ د سرتامیر وزارت څخه مننه کوو چې په دې یک لږ ورزشکارانو ته اولویت ورکړو.
معلولو کرکټ لوبغاړو څنګه ورزشي مزال پیل کړ؟
اول کې خو چا سپورټ کولم نه کورنۍ له خوا وایي درسونه وایي د کرکټ نه سنه جوړیږي نو مې لار کنه خو
دا نور په دې وسات کې اوري. خو لومړی خبرونه
ولس مشر غنی او زلمی خلیل زاد د ترکیه د غونډې په اړه خبرې کړې. حکومتي چارواکي په کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي. د پنټاګون مشر نن د امریکا متحدو هیوادونو ته د سفر لړۍ پیلوي او نن شپه د فوټبال د سرسختو حریفانو ریال مادرید او بارسلونا لوبه ده. بشپړ خبرونه ارګوای ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد سره د ترکیه د روانې غونډې په اړه خبرې کړې. جمهوریت ریاست په یو خبر پانه کې وایي ښاغلو غنی او خلیل زاد په نننۍ کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر وروستیو پرمختګونو هم بحث وکړ. په خبر پانه کې د دوی د خبرو جزئیات نه دی ورکړل شوی. له دې مخکې د ملي مصالحې عالی شورا ویلي و چې خلیل زاد د دې شورا له رئیس عبدالله عبدالله او مشرتابه غړو سره هم خبری کوي. یو شمیر افغان چارواکو مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د بحث لپاره د ترکیه غونډه د راروانې جمعې په ورځ د اپریل په 14 نیټه پیلېږي، خو د دې ناستې دقیقه نیټه تر اوسه رسمن نه ده اعلان شوې. طالبانو په دې غونډه کې د خپل ګډون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په پلازمینه کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي. د امر الله صالح دفتر په یو خبر پنه کې چنن خبره شو ویل دي چې غلام ناصر الخراسانی په کابل ښار کې په لسګونه تروریستي حملو وژنو او اختطافونو کې لاس درلود. په خبر پنه کې نوموړی د داعشي طالبانو د تروریستي ډلې مشر بلل شوی. د خبر پنې له مخې الخراسانی په دې وروستیو کې د کابل لویدی څخه د یو 14 کلن هلک په تختولو کې هم لاس درلود. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال تر شلو لزیاتو وسلوالو سره یو ځای د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوی. د دفاع وزارت ویان فواد امان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
در حملات هوایی که دیروز در ولسوالی
هغو هوایی حملو که چې پروند بدخشان په وردوج ولسوالی کې وشوه، یا ویش طالبان چې د وردوج لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال قاری حیدری هم پکې دی وژل شوی او درویش نور ټپیان شوی دی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه تل یو بل ته د سختو زیانونو د اړولو ادعا کوي. په هرات ولایت کې د هرات تورغونډۍ د لوی لارې پوګدو کې د ګاز په تاسیساتو کې لګیدلې اور مړ شوی دی. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې اور پیخه کې یو تن برسیرن ټپی شوی. د هرات د برېښنا شرکت د رسنیو مسؤلې زینب محسنی وویل چې د اور پیخې له کبله د ښار په ځینو سیمو کې برېښنا قطع شوې وه. نږدې و میاشتې مخکې د هرات په اسلام کلا بندر کې د اور د لګیدو په پیخه کې سلګونه موټر وسوځیدل. له ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د پنټاګون مشر نن د امریکا متحدو هیوادونو ته د سفر لړۍ پیلوي. د دفاع وزیر لوید اوستن دا سفر داسې مهال پلان شوی چې د اوکراین او روسیې په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی. اوستن به په راروانه اونۍ کې د اسرایلو، جرمني او برتانیا له حکومتي او پوځي مشرانو سره وګوري او د اپریل په 14 به په بروکسل کې د ناټو په مقر کې له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره په کتنه کې د روسیې د بې ثباته کوونکي چلند د مخنیوي لپاره د ټلوالې د اقداماتو پر څرنګوالي بحث وکړي. پنټاګون د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل اوستن به له خپلو سیالانو او چارواکو سره په کتنو کې د نړیوالو دفاعي اړیکو د اهمیت په اړه خبري وکړي او د ګډ دفاع د مسؤلیتونو د ویش او د اټلانټیک د دواړو غاړو د هیوادونو د دایمي امنیت لپاره د متحده ایالاتونو پرشمنه به ټینګار وکړي. د یونان په پلازمینا اتن کې د جنایي پیښو یو خبریال په ډزو وژل شوی دی. دا د اروپایي ټولنې په یو غړي هیواد کې د یو خبریال د وژنې نادره پیښه ده. پولیس او سیمه ییزې رسنۍ وایي د سټار ټلویزیون خبریال ګیورګوس کارایواز چې یو خبری بلاګ یې هم درلود پرون د اپریل په 9 د خپل کور د مخې پر سړک د دوو موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شو. د یوې سیمه ییزې ورځپاڼې د راپور له مخې ګاونډیانو د ډزو غږ نه دی اورېدلی، نو ښایي نوموړی د بې غږه تومانچې په وسیله وژل شوی وي. د دې قتل د احتمالي عواملو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د ده پر بلاګ په یو بیان کې راغلی دی چې کرایواز د خپل کار په خاطر په نښه شوی دی. او د فوټبال مینوالو ته زیری چې نن شپه د ال کلاسیکو شپه ده. ال کلاسیکو د اسپانیا د فوټبال لیګ د سرسختو حریفانو یعنی د ریال مادرید او بارسلونا د لوبډالو ترمنځ لوبې ته ویل کیږي. د ریال مادرید په کوربتوب دا سیالي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په ترڅ کې په لوبغالي کې له نندارچیانو پرته ترسره کیږي، خو تمه ده چې د فوټبال سلګونه میلیون مینوال به نن د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پر ټلویزیونونو ننداره وکړي.
دوستانو د ازادي راډیو خمو تر دې مهاله د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه واردل. کولای شئ چې تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونې لمړنی مطلب ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د مهال په کابل کې دی. نوموړي د ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره کتلی دی. د جمهور رئیس مرستیال وایند فاطمه مورچل د خبره ازادي راډیو ته وکړه. غوښتي ویل چې دواړو اروپا د لیدنه کې د ترکیه د جوړیدونکو کانفرنس ته تیاریو په اړه خبرې کړې دي. شغل خلیلزاد تر دې وړاندې د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله سره هم کتلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغان سولې پاړه په ترکیه کې جوړیدونکو ناستې تلېبي او نه کومه موده پاتې ده، د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او د افغان حکومت له مشرانو سره یې لیدلې دي. د جمهور رئیس مرستیال ویاندې فاطمه مورچل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی او زلمی خلیلزاد د سولې د تازه پرمختګونو او ترکیه ناستې په اړه خبرې کړې دي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد سره پارک وکتل. دواړه لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړیدونکو کانفرنس لپاره تیاریو په اړه تاسو خبرې وکړې.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په سپیدار ماڼۍ کې د دغه شورا مشر عبدالله او نورو غړو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي چې اټکل شوی و نن د مصالحې عالی شورا د طرحو د توحید لپاره د ځانګړي شوی کمیټې لخوا ورستۍ طرحه د حکومت مشرتابه ته وړاندې شي. خود ملي مصالحې په عالی شورا کې وی سرچینه ازادي راډیو ته وویل نن د نظرونو د دقیقې راټولونې لپاره ورستۍ ناسته ونه شوه، نو ځکه د سولې طرح مسوده به سبا بشپړ او د مصالحې عالی شورا رهبری کمیټې ته به وسپارل شي تر څو د حکومت مشرتابه سره یې شریک کړي. له دې وړاندې د مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویلي و چې د ترکیه ناستې لپاره د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسیدلې ده. د سولې مصالحې عالی شورا یا د طرحه په ترکیه کې د افغان سولې لپاره جوړیدونکو ناستې کې د جمهوریت په استازولۍ وړاندې کوي. په دې طرحه کې په ټولیزه توګه د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانانو پر بنیادي او اساسي حقونو، د بشر حقونو، د یو شخص له لوري د یوې رایې پر کارونې، په نظام کې د ټولو په عادلانه او معناداره حضور، په هیواد کې د تاوتریخوالي او جنګ پر ختمېدو او د سولې هوکړې د پلي کولو په برخه کې سیمی او نړۍ پر قوي زمانہ ټینګار شوی. خو تر وسه پوری د ترکیه په ناستی کې د طالبانو د چمتووالي په اړه هم رسمي سنشته، خو قطر کې د طالبانو زینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د دغه ناستی په اړه د طالب مشرانو ترمنځ سلام مشورې روان دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ولسی جرګې درې پلاوی افغانستان ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر د الوتکې ناستې د نه اجازه لامل نن شنبه امنیتي مسولین خپلې غونډې ته وربللې وو. د دې جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي تر غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې یو کمیسیون ټاکل کیږي څو دا موضوع وڅېړي. مخکې امنیتي مسولین او د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د الوتکې ته د ناستې د اجازه نه ورکولو لامل امنیتي ستونزې بللې وو. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر او ملګری پلاوی د الوتنې د کنسلیدو په تړاو خپلې غونډې ته د امنیتي بنسټونو د مسؤلینو تر وربللو وروسته پریکړه وکړه چې یو کمیسیون به دا موضوع څېړي. د ولسی جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نتیجه د مجلس دا شو چې د ولسی جرګې له خوا به یو پلاوی ټاکل کیږي او دا پلاوی به زی د ټول مسایل بلندشته نه ګوري چې په دې ورځ باندې چې کوم کار کیدلو الته چې به مواد پیدا شوي دي دا کار د چاو څنګه کیدلو مثلا ناونه ورده کمانډونه یا ټول مسایل چې دي دا په ټول دوی حیات به سیړي بالا غین چې حیات خپل نتیجه راوړ بیا به عمومي گزارش چې راوړ بیا به عمومي گزارش تاسو سره شریکو.
د خاغلی ځاځي په خبره د ولسی جرګې دغه مجلس ته د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان د ملي امنیت رئیس د ملکی هوا نواردی ادارې او حمید کرزی هوایی جګر امنیتی مسؤلین د معلوماتو او وضاحت لپاره وربلل شوی و. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر چې د تیرې پنځمې په ورځ د یو شپږس کسیز پلاوی په مشرۍ غوښتلې کابل ته راسي الوتکه تر کابل راغله خو د حمید کرزی په نړیوال هوایی جګر کې د ښکته کېدو اجازه ورنکړل شوه. افغان حکومت وړاندې د نوموړي الوتکې ته د ناستې د اجازه نه ورکولو لامل امنیتي ستونزې بللې. د کابل حمید کرزی هوایی ډګر سرحدي قومندان محمد ریاض آریان ازادي رادیو ته ویلي و چې د پنځمې په ورځ سهار مهال چې وډاله په دغه ډګر کې پر ساختماني چارو بوخت و چاودیدونکو توکي موندلې و او په خبره دوی هم د ګواښ لامل ټولې الوتنې او ناستې وځندولې. د پاکستان د پارلمان مشر اسد قیصر خپل هوا ته لبیر تستنیدو وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلی چې له افغانستان سره اړیکې ارزښتمنې دي. افغانستان ته مې د امنیتي ستونزو لامل سفر وځندول سه. کله چې امنیتي وضع ښه شي زه به بیرته افغانستان ته ولاړ سم. پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دی ویلا می خبرولو سره ویلي چې د خاغلی قیصر سفر به لسره تنظیم سي. خود امنیتی چارو یو شمیر په هان په دې باور دي چې ممکن کابل ته دغه پاکستانی چارواکي او ملګری پلاوی سفر یې د افغان حکومت لخوا د سیاسي شرایطو د حساسیت لامل ځندول سوی وي. دغه کاربوهانو لډالې محب الله شریف ازادي رادیو ته وویل چې امنیتی مسولین دې په مسلکي توګه دا موضوع وڅېړي.
د فکر کوم چې پر دې تر شا د کابل حکومت او د اسلام آباد ترمنځ د څه سره وان دي چې په غوږ باندې ښایي اتفاق ته نه وي رسیدلی او د آزاد او پارلماني غړو لیدنو ته زمينه برابرولو ته زړه نه وي ښه کړی او داسې یو شی رامخته کړی او په بل طرف باندې امکان لري چې داسې یو تهدید وجود ولري خو په دې شرط باندې چې مسؤلین په مسلکي شکل اثبات کړی شي او د هغې په ارتباط صحیح دلایل ولري چې سړی ترې انکار ونه شي کولی.
دا یادونه وړ ده چې تر دې مخکې د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني لیو پلاوی سره پاکستان ته تللی و او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو حکومتي چارواکو سره د لیدو کتو هدف د افغان سولې په پروسه کې د همکاریو د ډاډمنولو او د نظریاتو تبادله یاده کړې وه.
دوستانو و موریدل چې د پنځمه په ورځ د پاکستان د ملي اسمبلی د مشر اسد قیصر او سره د ملګری پلاوی الوتکې ته د حامد کرزی په هوایی ډګر کې د ناستې اجازه ورنکړل سو. د سفر چې د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس په بلنه ترسره کېده افغان امنیتي چارواکو د ځنډ سبب امنیتي دلایل یاد کړی دي. اجملان په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شم سره په دې اړه یو مرکه کړې او په سر کې له هغه پوښتلې چې د ده په فکر د پاکستان د پارلمان د رئیس الوتکې ته ولې په کابل کې د ناستې اجازه ورنکړل سو.
رسمی منابع خبر تایید کړی دی هغه دا وایي چې په امنیتی ملحوظاتو باندې د اجازه نه ورکړل شوی. البته په پاکستان کې او حتی په افغانستان کې بعضی رسنۍ او بعضی نظر خوندانو تحلیلونه دا دي چې دا عمل قصدي دی او د افغانستان حکومت په دې کې مداخله کړې ده. طبعا دغه سوي چې د افغانستان حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ دغه کوم اختلاف چې دی د دې سرچینه دغه اختلاف وي نو زما په نظر بیا به د منفی تاثیرات به زیات
دا ظاهرا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه سفر به بیا تنظیم شي. د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر مسولینو هم ویلي دي چې امنیتي ستونزې او څه د بیا رغونې چارې وي چې وازیدانه بلکې نورې الوتکې هم ځنډولې وي ناستي. فکر کوي چې دغه ډول عکس العمل به شته اندېښنې راکمې؟
زما په نظر دغه دلایل لږ ضعیف بریښي. هغې دلیل دا دی چې که چېرته دغسې موقت ستونزه وی په میدان کې، نو د پاکستان او د افغانستان د اسلام آباد کابل تر منځ خو نیم ساعت یا 45 دقیقې پرواز دی. نو دا خو حتی د هغې ته په دغه موده کې ابلاغ کېدای شوه چې دوی حتی پرواز نه وی کړی، په اسلام آباد کې ماتل شوي وی. خو دغه یو څه موضوع لږه ژوره ښکاري، خو بهرحال په ټوله کې داسې بې باوري رامنځته کړې ده. دې موضوع
ښاغلی شمس فکر نه کوي چې دا به د افغان حکومت لخوا هغه لیدنو کتنو ته یو ډول عکس العمل وي چې په وروستیو کې د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو د یو شمیر افغان سیاستوالو سره چې ځینې د افغانستان د وسنی حکومت سیاسي مخالفان دي پیل کړی دي، دوی سره د سولې په تړاو خبرې کوي. خی افغان حکومت داسې وګڼي چې پاکستان هڅه کوي د سولې خبرې اترې د حکومت له سیاسي اپوزیسون سره هماهنګ او د افغانستان حکومت څنډې تکړي. فکر نه کوي چې دا موضوع به په دې مسله کې رول ولري؟
ستاسو خبره صحیح ده چې عوامل خو زیات کېدای شي. د پاکستان دغه ټول رول چې دی د افغانستان په سولې پروسه کې، د افغانستان سره اړیکې مخې نه دي، دغه څه تحولات چې شوي دي په دې باندې د افغانستان حکومت خوښ نه دی. خو په هر صورت که دغه ټول عوامل دغه کومه کړنه چې ده دا نامناسب بریښي، هم غیر ډیپلوماتیکه ده او هم که رسمي اړیکې ته د افغانستان پاکستان وګورو، نو د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت په رسمیت پیژني، پاکستان دولت په رسمیت پیژني او هغه زمنګ دولت په رسمیت پیژني. ا د پردې تر شا چې کومې کړنې کوي هغه خو یو بیل بحث دی.
ته محل د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
اړیکې د افغانستان پاکستان خېشوې نه دي، بلکې بے باوري او بے اعتمادي لا زیاته شوې ده. که څه هم د غتیرو څو میاشتو کې پاکستان کوشش کړی دی او حتی تیر کال سفرونه د لوړ پوړو چارواکو تر سره شو. ډاکټر شهاب عبدالله اسلام آباد ته لاړ، عمران خان کابل ته راغی او دا غینه روسته پلان دا چې ولسمشر غنی لاړ شي اسلام آباد ته. خو د دې هر سرسن الته موازی د سولې پروسه چې کوم روانه ده، پاغې کې چې کوم پرمختګونه دي یا پاغې کې چې کوم موضوعات دي، هغه مستقیم د افغانستان پاکستان په اړیکه باندې تاثیر لري او د هغه پرمختګونه د افغانستان حکومت خوشاله نه دي. نو بیا هم اړیکه د خطر افته نه روان او بي باوري اوس هم زیاته وجود لري.
په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلوماټ زرتشت شمسو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د خلکو تربیه بیا غوښتنو ورسته د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د لګښت بلونه میاشته نکړل. ورسته لدې د برښنا مصرفونکو مکلف دي چې هر میاشت د برښنا لګښت ورکړي یا بلونه ورکړي. مخکې لدې به خلکو دغه لګښت د برښنا د لګښت بلونه په هر دوه میاشتو کې تحویلول او دا شکایت موجود و چې د برښنا لګښت پر دوی ډیر راځي. د برښنا شرکت مسولین وایي لدې سره به خلک د برښنا د لګښت لوړې کټګوري ووزي او اسانتیاوي به ورته برابر شي. تفصیل د راپور کې
کابل خاریان د برښنا شرکت نوې اقدام چې د برښنا د لګښت بیلونه بتري میاشت په میاشت اخلي ستای. مخکې لدې به د برښنا مصرف کوونکو په هر دوه میاشتو کې د برښنا بیلونه ورکول. کابل خاریان وای په خاطر دې نه پوهېدل چې په میاشت کې څومره برښنا لګولې ده او بل دا چې د برښنا د میټر لګښت به په دوه میاشتو کې د لګښت کټګوري لوړ خوده او خلک مکلف و چې د لګښت له لوړې کټګوري سره سم د برښنا بل تحویل کړي. د کابل خار دوه اوسیدونکو حیات الله او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
پیسې ورکوم.
برخنا شرکت وای د افغانستان د خلکو د غوښتنو او د دوی د اقتصادي ستونزو په پام کې نیولو سره وروسته له دې د برخنا مصرف کوونکي مکلف دي چې په هر میاشت کې خپل لګښت تحویل کړي. د افغانستان د برخنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی آزادی راډیو ته وویل
د څوارلسم د کال د پیل څخه به د کابل ټولو رهایشي مشترکینو ته بهسله دی بلونه محور دي. په دغې میاشتنۍ بل کې به د مشترکینو لګښت به تر 500 پورې په پیسو کې کمښت راشي. دا به د افغانستان و نورو غټ ښارونو ته به هم وغځول شي.
ښاغلي توحیدی وویل په دې سیستم کې د برېښنا د ټیټې کټګورۍ تر ټولو لږه بیه د پخوا په شان 2.15 افغانۍ ده. دا هم وویل د دې سیستم په پلي کېدو به ډیری خلکو ته د کار زمینې هم برابرې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری سیمې اوس هم برېښنا نه لري او کوم ښارونه چې لري په هغو کې هم پارچاویانې رامنځته کیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي هر کال 200 میلیونه ډالر د برېښنا د تمویل له امله بهرنیو هیوادونو ته ورکول کیږي. دا شرکت دا هم وایي اوس د افغانستان 80% برېښنا له ایران او شمالي ګاونډیو هیوادونو واردېږي او یوازې 40% په کور دننه تولیدېږي چې له دې لارې 45% هیوادوالو ته برېښنایي خدمتونه وړاندې کوي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي عامې روغتیا وزارت 100 دوزه کورونا ضد واکسین ورکړی څو هغو ورزشکارانو ته تطبیق سي چې له هیواد څخه بهر د لوبو لپاره ځي او دغه ویروس یې ګواښي. د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپله د دې شمېر غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ورزشکاران د عامې روغتیا وزارت له دې اقدامه هرکلی کوي. نور حال زما د همکار په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت افغان ورزشکارانو ته هم د کورونا وایروس ضد واکسین تطبیق پیلوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې عامه روغتیا وزارت افغان ورزشکارانو ته د 100 دوز کورونا ضد واکسین د ورکړې په برخه کې د دوی غوښتنه منلې او په دې برخه کې به هغه ورزشکارانو ته لومړیتوب ورکول سي چې بهرني ورزشي سفرونه لري او دغه وایروس یې ګواښي. دا اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل د دې واکسین تطبیق به سر لراتلونکي ونې پیل سي.
روغتیا او صحت وزارت د ورزشکارانو لپاره 100 دوز چې زموږ تقاضا وه واکسینونه تهیه کړې دي او پر نږدې راتلونکي به دا لړۍ شروع شي. او موږ د صحت او عامه وزارت څخه مننه کوو چې په دې یک لړۍ ورزشکارانو ته اولویت ورکړو او وی وختل چې ورزشکاران هم د کورونا وایرس څخه په امان کې.
شاغلی پوپلزی وایي د نړیوال اولمپیک د لاهیې او طرز العمل له مخې د دې واکسین کول اختیاري دي نه اجباري. که څوک ونه غواړي دی ورته واکسین نه تطبیقوي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې تېره اونۍ د آزادۍ راډیو په ځوان فکر خپرونه کې د ورزشي چارو یو شمېر شننکو چې د تېر یو کال په بهیر کې د کورونا وایرس تر سیوري لاندې پر افغان ورزشي فعالیتونو خبرې کولې له اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې افغان ورزشکارانو ته هم باید کورونا ضد واکسین تطبیق سي په ځانګړي ډول هغوی چې بهرني ورزشي سفر نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ورزشکاران هم په دې برخه کې د اولمپیک د ملي کمیټې له پاملرنې او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له همکارۍ هرکلی کوي. د آزادو سیالیو اتل احمد ولی هوتک:
د عامه روغتیا وزارت څخه د زده کومې مننه کوم چې ورزشکارانو ته لومړیتوب ورکړ او دوی ته واکسین ورکړ. نو دا ډېره ښه ستاند ځکه ورزشکاران ډېر د ګواښ سره مخ دي ځکه موږ سفر ډېر لرو.
د افغانستان عام روغتیا وزارت وایي د هند لخوا چې د 15,000 دوز واکسین مرسته سوي وه دا باید 2.5 لک کسانو ته تطبیق سي او لومړیتوب په کې روغتیایي او رسنیو کارکونکو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل سوی وو چې یوازې 1,10,000 دوز یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تطبیقیږي. دا دغه وزارت یو ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل دا پړاو د بشپړېدو په حال کې دی. خو په خبرای د اولمپیک ملي کمیټې لپاره چې کوم واکسین ورکړل سوی دا بلد وهمي محمولي وي چې استادانو او ښوونکو ته هم ورکول کیږي. افغانستان ته د کورونا وایرس ضد واکسین دوهمه محموله چې 4,83,000 دوز واکسین پکې شامل وو د تیر مریض کال د کب میاشتې 14 نیټه د واکسین د نړیوال همغږي کوونکي بنسټ کوواس لخوا له افغانستان سره مرسته سوی وه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د اروپای اتحادیه په منځګړیتوب د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې پرون پای ته ورسېده. په دې خبرو کې امریکا مستقیم ګډون نه درلود. راپورونه وایي چې ایران د هغو ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پر دغه هیواد لګول شوی، خو امریکا بیا وایي چې یوازې هغه بندیزونه لرې کوي چې له اټومي موافقې سره په ټکر کې وي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د ایران د اټومي موافقې د ګډ کمیسیون غونډه د ایران او په دې موافقه کې د پاتې شاملو هیوادونو د استازو په ګډون پرون جمعه په ویانا کې پای ته ورسېده. په دې خبرو کې چې څلور ورځې دوام وکړ، د ایران ترڅنګ د جرمني، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او اروپای اتحادیې ډیپلوماتانو برخه لرله. امریکا هم په غیر مستقیم ډول د ویانا په غونډه کې ګډون درلود او اروپایي ډیپلوماټانو د خپلو خبرو له حاله امریکایان خبرول. پرون د امریکا د بندنوي چارو وزارت په چارواکي موبایل د ایران له لوري پر دې ټینګار چې هغه ټول بندیزونه دی ورڅخه لیري شي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پرې لګیدلی کېدای شي د اټومي موافقې د احیا لپاره جوړجاړی له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ټینګار کړی چې امریکا چمتو ده هغه بندیزونه لرې کړي چې له اتومي موافقې سره په ټکر کې دي، خو مشو بندیزونه به لا هم دوام لري. دا خبره د ایرانی چارواکو د دې ټینګار په جواب کې وکړه چې د ټرمپ د حکومت په محل ټول لګول شوي بندیزونه دي لرې شي. دغه امریکایي چارواکي وویل د ایران دا ډول اصرار کړی شي د اټومي موافقې د بیرته احیا کولو پر سر خبرې له خند سره مخامخ کړي. په همدې حال کې د ایران د بندنوي چارو وزارت ویندوی عباس عراقچی پروند ویانا د خبرو د نتیجې په اړه موبایل تر اوسه داسې نتیجې ته نه دی رسیدلی چې سم لوری وټاکي. د ایران مرکچی همداراز وویل د دوی دریز داده چې د ترامپ د حکومت په دوره کې پر ایران ټول لګول شوي بندیزونه دي لري شي. دا خبرې د اروپایي اتحادیې په منځګړتوب کې شي. له بلې خوا د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون جمعه خپل غړو ته په یو راپور کې ویلي چې ایران په یو تازه اقدام کې د اټومي موافقې په چوکاټ کې لخپلو شمنو نور سرغړونه کړې ده. ریوټرز وایي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ کړکېچ نور هم زیاتولی شي.
تاسو له پیغامونو
زه به ورته دا پیغام وکړم. فرض خاصه دا پیغام پرې زموږ ما په څنګه لور نشر کړی چې بوکوا ولایت ډیر نه پښل لري او کله کې نه لري دا نه ودل ساغه چې واسه خلک ډیر راشي باندې واسه هغه بشراره سره په سر سره نه لري او ځوان لري ساکي خپل تر خلاص دې دې منګر شي نه څنګه دوا څنګه نه ګوري نه توجه وکړي ورته بازی روان دي ګرځي بچا خپل شخصه مو قرار کړی دي خپل ځغناره کې دې بشراله لا دې نه لري بشراله خراب ده خپل تمام سلام نه
دغه حکومت چندان شي فاسده غونډه ده. په یو تشکیری برقی اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تیرې دغه ته وایي موږ هله خدای ته ده او تای شته ده. دغه ورته زر وایي چې دغه تشکیه اول خو اجد نه دغه ده، بیا چې ورې کړل ورکی نو یو زر خو دی خلاص کی دغه دی زو عمرې ته زم مال زرو جکه زم عمرې ته تشکیره چنی بیخی عریضه نیمزا کهی امر نرا کهی نو دغا تشمی ویلی ولادی چا دلات گریوان چیری کو و السلام.
زه عمر کوچه ده کندهار خبره کوما. نوهله وار زولرو دا ته سخت وشکالی لکه سشکال چه ده ملک ده سلویش کال از مانه پیاد کیزی نموزه هله ورزول رس د مالدارانو سره کومک وکول سي د مالدارانو شتمني ټول خلاصيږي په دې اساس کار وکړي کې نموزه ټول مشرانو او ټول نړۍ ته هله کو چې موږ یې هم کاری د کوچانو سره وکړي.
ورته حکومت له پروت چا سره خوښ دي د روزګان ولایت د جراوت په فلالي کې د څنګه په شین کې دغه باندې چې جوړې کې موږ ډېر وګوره راغلي وای سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو استاسو پیغامونه وای چې پګر مو سره واوریدل. اوس په د زمد همکار احمد تکل څخه یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې وره.
ارګوی چې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد سره نن د ترکیه د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. د دې مخکې د ملي مصالحې عالی شورا ویلي و چې خلیل زاد د دې شورا له رئیس عبدالله او د مشرتابه له غړو سره هم خبرې وکړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په پلازمینه کابل کې د داعش ډلې د مشر غلام ناصر الخراساني د نیولو خبر ورکوي. د دفتر ویلي دي چې الخراسانی په کابل ښار کې په لسګونه تروریستي حملو وژنو او اختطافونو کې لاس درلود. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال قاری حیدری تر شلو لزیاتو وسلوالو سره یو ځای د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوی او درویشت تنه نور ملګري یې ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن د امریکا متحده هیوادونو ته د سفر لړۍ پیلوي. د یونان په پلازمینه اتن کې د جنایي پیښو یو خبریال په ډزو وژل شوی دی. او نن شپه د اسپانیا د فوټبال لیګ د سرسختو حریفانو یعنی د ریال مادرید او بارسلونا د لوبډلې ترمنځ لوبه په پام کې ده. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 11:30 پیلېږي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آزادو سیالیو افغان اتلانو باز محمد مبارز او روح الله محمدی خپل اوکرایني او ایرانی سیالانو ته مات ورکړي. لوبي تیر مخام په کابل کې تر سره شوې چې مبارز د دویم راوند په اوله دقه کې وټونی د چ خپل اوکرایني سیال زکا فاتح الله ته مات ورکړي او لوبه په خپل نوم کړي. په بل لوبه کې روح الله محمدی خپل ایرانی سیال میلاد شهبازی سره مخ شو چې په درې راوندونو کې یو هم مات نشو، خو په پای کې د نمرو پر بنسټ محمدی وکړای شول چې د لوبې بریا په خپل نوم کړي. بلخ لوبډلې په مزار شریف کې د سکوهنې سیالیو اتل ولی خپل کړه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې له بامیان، کابل، پکتیا، فاریاب، جوزجان، بلخ او حیرتان بندري خارګوټ څخه اتیا لوبغاړو ګډون کړی و. ښاغلي قریزاده ویل دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره نن په مزار شریف ښار کې ترسره شوې. د نوموړي په وینا سیالیو په پای کې د بلخ لوبډلې د اتل ولی مقام خپل کړ او سمنګان او کابل په ترتیب سره دویم او دریم ځایونه خپل کړل. د سیالیو په پای کې غوړو لوبغاړو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او ټاکل شوی چې د هند د کرکټ د سوداګریزو لوبو په لړ کې نن چینای سوپر کینګز او دلی کپیټلز لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شي. د هند سوداګریز لیگ آی پی ایل لومړۍ لوبه تیر شپه د ممبئی انډینز او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ وشوه. په دې لوبه کې پچا بنګلور لوبډلې وګټله او ممبئی ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. ممبئی انډینز په ټاکلو شلو اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدو 159 منډې وکړې او مقابلې لوبډلې ته 160 منډو هدف ورکړ. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د ټول لوبغاړو په سوځیدو ټاکل شوی هدف پوره او بریا یې خپل کړه.
او دا هم دوه اونیز پروګرامونه حقیقت صدای او تندې څنګه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي اداره یا اترا وای هڅه کوي چې د ډیجیټل جوړونې لپاره نوي پروګرامونه عملي کړي. د ادارې په دې برخه کې یو شمېر کارونه هم پیل کړي دي، خو لای هم پر وړاندې ځینې خنډونه شته. اترا همدا ډول د معیارونو پلي کولو لپاره تازه د جرایمو لړۍ هم تیزه کړې او په دې برخه کې د روشن مخابراتي شبکه هم جریمه کړې ده. خو دا جریمه څومره اولی په افغانستان کې د نوې یا معاصر ټکنالوژۍ د عملي کولو پر وړاندې خنډونه څه دي؟ دا او نور مهم مسائل نن د دې ادارې د ویان سعید شینواری سره په بحث کې راغلو. شینواری صاحب، ازادي راډیو ته خراغ واست.
ډیر مننه ستاسو او ستاسو نو او بدون کته سلامونه ونې کیلي.
زما لومړی پوښتنه د نوې یا معاصر ټکنالوژي د راواردولو لپاره په افغانستان کې عمده او مهم خندونه څه دي؟
ټولو خټ خند امدار چې فرهنګي زمينه سازي یا بستر سازي د ټکنالوژي لپاره نه شوي. امدا اوس انټرنیټ د ټول نړۍ مبرم او اشد ضرورت دی، مګر په افغانستان کې د انټرنیټ یو خو کدا څنګه یوې خوا ته کوچ کیفیت او قیمت، اما بل څنګه دا چې خلک د انټرنیټ کارونې ته په ذهني توګه باندې هغه سي اماده نه دي. همدارز وخت نیسي چې ټول ټکنالوژي چې افغانستان ته راځي خلک ورسره ضرورت پیدا کړي. نو د دې لپاره اړتیا ده چې ټولنه ژر سیاسي ثبات ته ورسیږي، اقتصادي ثبات ته ورسیږي. کله چې دا وشي نو ټکنالوژي باندې تکیا د خلکو زیاتیږي، او دا کار لا تر اوسه پورې په هغه اندازه باندې نه شوی چې څومره ضرورت.
تاسو له یوې خوا د فرهنګ سازۍ د زمینی بحث را منځته کوي، او بیا وایي چې اترا هم باید ها خدماتونه یا معیارونه وړاندې کړي چې نړۍ وړاندې کوي، اما د نن بیا په مخابراتي سکتور کې ځینې بندیزونه هم وځي شوي، ځینې ویب سایټونه بلاک شوي، ځینې ویب سایټونو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. آیا د معیار لمخې اترا د دې حق لري؟
او قانون کې موږ د دریو شیانو حق لرو، یو د قمار آنلاین قمار مخه ونیسو، بل دا چې غیر اخلاقي، او بل دا چې ترهګري ضد ترهګري ته چې هڅون کې کوم آنلاین کارونه کوي داغه مخه ونیسو. نو موږ تر اوسه پورې یوازې غیر اخلاقي سایټونه بند کړي، تقریبا 1,000 سایټونه په افغانستان کې بند دي، او دا هغه څه دي چې هم زموږ د قانون حق دی او هم د افغانستان اسلامي ټولنه ده، او د سنتي ټولنې اجابات هم دا دي چې باید د غیر اخلاقي سایټونو یا هم په آنلاین نړۍ کې چې غیر اخلاقي ترسره کیږي داغه مخه ونیسو. نو دا موږ د قانون لمخې او همدارز د ټولنې د مجبوریتونو لمخې دا کار کوو.
صحیح. خو دوه نورو برخو کې تر دم غړې پوري پاتې راغلي استای چې نه استوانی دلی په انلاین ډول باندې د قمار وهنې مخاوني سي، او همدا ډول په هغه بر ویب سایټونو کې چې تاسو نه په زلون وختنه شوي چې بند کړی، او یا هم د تر هغه درشت په برخه کې چې عملاً داسې سایټونه او همدا ډول حتی په ټولنیز ورسنوي کې لیدل کیږي چې دا کار روان دي، او تازه شولې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبرې هم ډیر هغه کسان چې نیول کیږي نه هم د ټولنیز ورسنوي لاري تر هغه ریزو سره
وسره. یو بل خبره دا چې ټولنیز رسنۍ چې دي دا زیاتره د دولتونو په واک کې نه دي. دا نو مثلا فیسبوک خپل وایي چې موږ یو عادل نظام رامنځته کړی مجازي، دا غوی خپل اصول دي هغه دولتونو ته وګ نه نیسي. په آنلاین نړۍ کې د قمار یادونه شته، شکر تر هغه د مخنیوي یادونه وکړه، دا ټول نړۍ ورسره مخ ده چې د دې حتی موږ لا اوسه پوری په بشپړ ډول سره په هغه انداز باندې چې څرک موږ باید غوښتنه ده د خلکو او د قانون پورن سایټونه یا هم غیر اخلاقي سایټونه هم بند نه دي. هغه کولای شي خلک نور د نورو لارو نه هغې ته بېرته داخل شي. دا نو په آنلاین نړۍ کې یو ستونزه ده، نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ، چې نړۍ لا په آنلاین نړۍ کې ځینې شیانو ته ماتې نه ده ورکړې.
شینواری صاحب، تازه تاسې د روشن مخابراتي شبکې جریمه کړه. جریمه څه ډول ده؟ ولې
جریمه نه ده بلکې تادیبي او اصلاحي اقدامات مو کړل. د روشن مخابراتي شرکت لکلونو راهیسي د اترا ادارې یا د افغانستان د دولت پوروړو هغه د ټي ډي اف فنډونه دي چې دوی باید ورکي، او همداراز لس سلنه محصول په تړاو باندې دوی پوروړي دي. دا د یو کال خبره نه ده بلکې د لس شلو کلونو کې را دي خو خبره ده.
ډېر بخنه غواړم، دغلته یو بل مهم بحث هم رامنځته کیږي چې د کرونو بحث رامنځته کیږي، کله چې سو تادیه نه ورکي نو حتمان یا ټاکس یا د مالی مسله چې ده نو بیا په هغه باندې جریمه هم راځي. بیا تاسو ولې وایئ چې جریمه نه ده؟
زه وایم چې اقدامات ډیر دي، جریمه هم پکې ده. نو ما په دې خاطر باندې ویل دوی د کلونو راهیسې جریمه خپل نه دي ورکړي، تادیات خپل نه دي ورکړي، باقی دي هغه نه دي ورکړي. د افغانستان لس سلنه محصول ټیکس ور سره ده، هغه لا تر اوسه پورې نه ده راکړی. بار بار دوی سره ناستو د دوی چې ژمنه موږ ته راکړې ده چې دا په دومره وخت کې نو موږ ادا کړو هغه نه دي کړي. همدارز ناسم مالی ریپورټونه چې د جیل په تړاو باندې مستند دغه دی ورکی، دوی خپل ناسم ریپورټونه اترا ادارې ته ورکړي. بل خبره دا تر ټولو زیاته زمن سب چې موږ نه خلق د پوخخ د پراخولو وغوښتنه کوي او موږ د همدې له وجې نه ډېر زیاتو نیوکو لاندې هم یو. په دغسې حالت کې چې خلکو ته د خدماتو د پراختیا ضرورت دی، دوی راغلي دي 138 مخابراتي سایټونه چې هغې لاندې میلیونونه سلګونه زره خلک مخابراتي پوښښ ته اړتیا لري، هغه یې ورباندې بند کړي دي. نو څو موارد سره رایو زیات شول، بیا موږ د اترا ادارې بورډ د ولسمشر د حکم په اساس باندې ځانګړې فوق العاده غونډه ونیوله چې د روشن سره څه کېدای شي. نو بالاخره د دوی په خلاف باندې تادیبي اقدامات وشول تر څو د دغه شرکت داخلي ګډوډۍ عملیاتو برخه کې چې آپریشنل کارونه دي باغې کې مخه ونیول شي او دا شرکت اصلاح شي، د ماتېدو مخه یې ونیول شي، داسې نه شي چې دیوالیه شي. نو دوی باید ځینې مسایلو ته متوجه شي تر څو د بازار تقاضا، رقابت، دا ټول شیان، او بل دا چې موږ مسؤول یو د خلکو په وړاندې هم، نو د خلکو حقونه هم باید خوندي شي. نو په دې تړاو باندې درې څلور موارد وو چې د هغې له وجې نه اترا ادارې ځینې پرېکړې وکړې.
دا یوازې همدغه شبکه ده که نه نور مخابراتي شبکې هم په دغه برخو کې
نور شرکتونو دغسې کارونه نه دي کړي؟ چا سرغړونه کړې ده؟ هر یو شرکت ته په خپله برخه کې د سرغړونې سزا او جریمه ورکول شوې ده.
شینوارې صاحب، یوه لویه نیوکه چې په اترا ادارې باندې کېږي دغه ده چې د کلونو په تیریدو سره په تیر بحث مهم نه دی، هغه څه چې باید وشي هغه دا دی چې مخابراتي شبکونه یې د دې لپاره نه دي زمینه ورته نه ده برابر کړي، یا دې ته یې مجبور کړي نه دي. هغه خدمات چې دوی د یوې خوانه د مخابراتو شبکه کې په برخه کې، بلکې هغه تړون چې ورسره لازق شوی چې هغه په پراختیایي برخه کې او نورو سکتورونو کې مرسته، هغه کارونه دغه شبکو نه دي کړي، ولې داسې نه دي شوي؟
دا به یو څه د ادارې د کمو صلاحیتونو پخوانۍ نتیجه به، او څه به تخنیکي ستونزې به، او څه به د شرایطو جبر و. اما په تیر یو کال کې اترا ادارې په، یعنی تاسو زه نه وایم، تاسو خپل لیدلی شئ، مشاهده کولی شئ چې په غیر متوقع ډول باندې تحرک رامنځته شوی دی. تاسو خبره وکړه، ګڼو شرکتونو، مخابراتي شرکتونو چې خدمات وړاندې کوي په مخابراتي برخه کې، هغوی حتی د خپل جواز شرایط پوره کړي نو، یعنی داسې نو کم شرایط چې دوی ته وضع شوي دي په هغې عمل حتی تر ډېره نه وکړي. سر کال اترا ادارې نه یوازې دا چې خپل ستراتیژي باندې غور وکړو، بلکې مخابراتي شرکتونو، ځایي ارګانونو سره، حتی متنفذینو سره زمونږ کار همدا و چې موږ څنګه وکولی شو واقعي ستونزو ته د خلکو لاسرسی وکړو. که چېرته په شبکه ځغلونه کې خبره وي، نو 2500 مخابراتي سایټونه په ټول افغانستان کې دي، مګر لا هم ګڼې سیمې داسې دي چې پوښښ نه لري. نو دا یوه ستونزه وه. موږ وایو چې دا د پوښښ ساحه پراخه شي، همداراز زموږ سیمدار شبکه پراخه شي، بي سیم شبکه باندې مو فشار کم شي. دا کارونه دي. هر یو مخابراتي شرکت مراغ غوښته دی او دوی نه راتلونکي کال لپاره د دوی پلانونه غوښتي دي. که دوی خپل پلانونه عملي نه کړي، د جواز شرایط په ځان باندې پلي نه کړي، دوی به دوی ته مدام ویلي دي چې کېدای شي چې ستاسو جوازونه تعلیق شي، یا هم یو وخت راشي چې خلک مجبور شي او د افغانستان دولت مجبور شي چې ستاسو جواز درلغه کړي.
شینوارې صاحب، اوس د دې څه تضمین شته چې شبکی با ساس لخوا وزشوی محدودیتونه یا هغه څه چې د معیار جوړونې لپاره لازم دي هغه به عملی کوي، او په دې برخه کې به هغه څه چې تاسو ورته وایي هغه به کوي یا هغه به دوی کوي؟
نه، هغه څه چې تقاضا ده او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده او هغه څه چې د دوی هم پکې ګټه ده او د افغانستان د مخابراتي سکتور هم پکې ګټه ده، هغه به کوي. ضرور نه ده چې اوس د اترا ادارې خپلې ټولې خبرې په دوی باندې که حق وي که نه حق وي. اترا اداره د دریو ډولو مشترکینو نه جوړه ده د پاره کار کوي. مثلا یو خو زمونږ یو لوری خپله مخابراتي شرکتونه دي، بل خواته خلک دي، بل خواته مونږ حکومت یو. نو داسې وخت کې موږ ته اړتیا وه چې مستقلانه او بې طرفانه تصامیمو ته لاره برابره شي. اترا اداره خوشبختانه دا خپلواکي او استقلال لري. پاتې کېږي د دغې خبره، څوک چې په افغانستان کې کار کوي، پانګونه کوي، د افغانستان شرایط دا هر څه په ځان مني، که نه مني په تاوان کې ستونزه لري یا بله ګیله لري، کولی شي چې خپل څادر ټک وهي او لاړ شي. اما هغه څه چې د بازار تقاضا ده هغه باید وشي. ټول مخابراتي شرکتونو سره په دې تړاو باندې خبرې شوي دي او هغوی هم دا منلي دي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د مخابراتي سکتور 40 کاله پخوانی نه دی، بلکې ډیجیټل صنایعو ته اړتیا پیدا شوې ده. دا چې فریکونسي بهتر مدیریت شي، همدار از شبکې پراخ شي، د سیمدار او بي سیم مخابراتي باید قیمتونه رقم شي، سرعت زیات شي. دا څه دي چې دوی خپل هم دا احساس کړی دي. خو یو څه شرایط داسې وو راغلي وو په افغانستان کې چې امنیتي وضعیت یعنی دا اوس هم هموار نه دي، هغه سي مخابراتي خدماتو ته شرایط چې موږ غواړو. تاسو ګورئ په تېر یو کال کې درې سوه اته مخابراتي ټاورونه په افغانستان کې تخریب شوي دي، او باید څوک مسؤلیت هم نه اخلي. تخریبي یې هم درته مسؤلیت نه امتیختي. نو خبره دا ده چې شرایط به ټول رو رو او داسې په سلسله وار ډول باندې عملي کېږي. خبره دا ده زمونږ دغه دا ده چې پوښښ ساحه پراخه شي، بل دا چې د افغانستان ورته وایي زیربناوي د دې تشریک باندې کار وشي، د دې مصارف راکمولو باندې کار وشي، امنیت، برېښنا او د سیمو لریواله، دا زمونږ یو غټه ستونزه وه او دوی به هم شکایت کوو چې موږ باندې قیمت ته تمامېږي خدمات. نو موږ غواړو چې له هر لوري نه اساسي اقدامات وشي تر څو مطلوب هدف ته ورسیږو.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم ملي ادارې ویان سعید شینواری له تاسو ډېره مننه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په تاندې څنګه خبرونه کې د معلولینو د کرکټ په ملي لوبډلې خبرې کوو. د ځوانانو خپل سفر لکم ځای څخه را پیل کړ، لکم ستونزو سره مخ شول او اوس څل استراوړنې لري.
تاسو نشئ کولای ته به کرکټ نه چی شي جوړ کیاو، تاسو چې ځان خوړوي
اول کرکټ کوم ان شاء الله یو آینده بلرو.
دوی تروس په دې برلی شو دي چې د خپل د فامیل او د افغانستان د ویاړ سبب وګرځي.
روانی څلوېخ کلنې جګړې کې په لکونو افغانان ووژل، ډېر نورې معلول هم کړل. په جګړو، هدفي حملو، ماینونو او نورو پیښو کې د ډېرو ځوانانو د وجود غړي معلول شول. په دوی کې ډېرې په دې باور په کور کې ناستل چې دوی نور څه نشي کولی، خو ځینو بیا معلولیت محدودیت ونه ګاڼه او راپاڅېدل چې خپلو ارمانونو او هدفونو ته ورسیږي. په دوی کې ډیرو یې لوبو ته هم مخه کړه چې یو بیلګه یې د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي لوبډله یادولی شو. دا ځوانان وایي په ډېرې سختۍ خپل لوبي سفر را پیل کړ، خو اوس خوشحاله دي چې خوبونه یې رښتیا شوي دي. نبی الله د معلولینو د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی دی. دی وایي په لومړیو کې هر چا منفي خبرې ورته کولې چې دوی څه نشي کولی، خو ده د هغوی خبرې ناسمې ثابتې کړې.
ټولنه چې دا یو د تعلیم له لګانو وروسته پاتې ټولنه ده، نو منفي ذهنیت همیشه له خلکو سره موجود وو او موږ به شخصا زه به دې ته دغه کولم چې تاسو نشئ کولای ته به د کرکټ نه چی شي جوړ کیاو، تاسو چې ځان خوړوي. خو ما هدف ځان ته ټاکلی او کوښښ مې هم دا و چې زه د خلکو خبرو پسې نه کیږم او کوشش مې هم دا و چې زه به ان شاء الله چې هغه هدف مې چې ځان ته ټاکلی دی په خیر سره هغه ته به ځان رسوم. نو هغه و چې ما هم مټې ونغاړلې او د خلکو منفي خبرو ته مې هغه وخت کې جواب نه ورکول. ما ویل چې زه به داسې یو څه کوم چې ان شاء الله چې زما نتیجه به دوی ته خپل جواب ورکوي. هغه دي چې هغه خلکو چې په هغه وخت کې ما ته منفي خبرې کولې او ما ته ویل چې تاسو نشئ کولای، هغه دي چې نن د موږ د تشویق لپاره همیشه چې زموږ لوبي وي هغه راځي زموږ د تشویق لپاره د موږ تشویقي سپورټ کوي او موږ باندې وخت نه وخت دوی موږ ته داسې هم وایي چې هغه وخت کې موږ نه پویدلو، خو موږ باندې ویاړم کوي، فخر هم کوي. هغه وایي چې تاسو زموږ استعدادونه استه او د افغانستان نمائندګي کوي، د افغانستان درې رنګ بیرغ چې د پنړۍ کې راپوي. نو زه اوس خوشاله يم، خو پیل چې هغه ډېر لسخت او مشکلات او کړاوونه سره.
حزب الله ابراهيمي د معلولینو د کرکټ لوبډلې بل هغه لوبغاړی دی چې په پیل کې حتی د کورنۍ ډېرو غړو ملاتړ نه کاوه، خو یوازې موري وا چې د تې روحیه ورکوله.
اول کې خو چا سپورټ کولم نه، کورنۍ لخوا وای درسونه وای د کرکټ نه سن جوړیږي، نو ورونه می لار کنه، خو هیڅ نه پرې خدلم کرکټ ته. نو بیا هم خپل همت لا سوار نه کړ، ما ویل کرکټ کوم ان شاء الله یو آینده بلرو، نو یوازینې هغه څوک چې مور مې ما سره ډیر سپورټ کوي کنه چې وای ته وکولای شي کنه وای ان شاء الله ته راځي لوبډل ته کنه یو ورځ به نور ست چې هغه لوبډل ته راغلم انتخاب شول مکنه بیا هم کورنۍ کې چا باور نه کوي نو موږ نه کنه چې ته وای نه راغلی ټینګ کنه نو ورسته چې بیا موږ دوه درو اتلس کې یو ټور او سفر هندستان ته هغه مې چې کله وکړه پس لاغې بیا باور وکړ اوس کورنۍ کې ټول شکر سپورټ کوي مې ار یو کورنۍ مې ټول ورونه مې پلان مې مور مې ټول سپورټ کوي
د حزب الله ابراهیمی یو لاس شو بل دی خدای څنګه له معلولیت سره هم لوب کوي دی وای
زما لاس خو او پیخه شو کن مې نه هغه کې هغه شو کوچنی والی کې کنه نو پېدلم لاس مې هغه کې بیا جوړ بل شو کنه لومړی ځل خو ما چې کله اړمال کو نو ما تر فیلډنګ کې به لږ مشکل و ځکه کنه نو هم بالا دومره ورسره ده کې ما لاس تاغه و کنه نو وروسته ورو ورو اوس ورسره عادت شوی یم کنه نو اوس شکر ان شاء الله هیڅ مشکل نه لرم نه فیلډنګ کې نه بالنګ کې نه بیټنګ کې ورسره
د معلولینو د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی شفیق الله سمیم وایي که څه هم لاس ته راوړنې لري خو د کرکټ نړیواله شورا دوی ته پام نه کوي او ډېرې نړیوالې لوبې نه لري نوموړی همداراز په کور دننه د معلولینو له اړوندو ادارو هم ګیله من دی چې دوی ته یې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې
د نړیوال یعنی سی سی د خوانه کوم خاصه توجه د معلولینو لپاره نشته دی همدغه زموږ د افغانستان کرکټ بورډ چې په کال کې مونږ ته یو د زونونو په سطح لوسیالۍ برابروي نو تر اوسه خو صرف مونږ سره د صرف د افغانستان کرکټ بورډ اداره یو څه امتیاز راکوي هغه یو په کال کې یو مونږ د زون په سطح باندې لوبې لرو او یو ټور لرو چې هغه یا هندوستان وي یا پاکستان پاکستان ته خو یو ځل تللی خو انته مونږ ډېر تللی وو لکه کال کې مونږ یو ټور لرو او غواړو چې مونږ ته باید ډېر ټورونه برابر شي ځکه چې څومره مونږ میچ ورکیږو نو دومره مونږ دپاره مفید تمامېږي ځکه چې اوس په نړۍ کې د افغانستان د معلومات لرونکو وګړو ملي لوبډله چې دا په درېیم مقام کې ده دا زمونږ دپاره د ویاړ ځای دی نور په افغانستان کې نور ادارات دي چې د معلولینو په برخه کې کار کوي خو متاسفانه چې هغه یو هم د ورزش دپاره داسې کوم برنامې نه لري او موږ غواړو چې دغه ورزش دپاره ډېر کار وشي ځکه معلولین نو ورزش ته راتلل دا خپل د سولې پیغام دی ځکه د سولې پیغام دی که چېرته د معلولینو لوبې په نړیوالو تلویزیونونو باندې وښودل شي خلک وی وګوري زمونږ غا تکلیفونه مثال د چا خپې نشته د چا لاس نشته یو دا تکلیفونه چې وګوري نو شاید چې یوازې په افغانستان نه په نور نړۍ کې به هم د جنگ دغه ټغر ټول شي د خلکو زړونه به د جنگ نه تور شي او جنگ به لري شي او د سولې غوښتونکي یو نو مشکلات به زمونږ صرف دغه دی چې زمونږ خپل کا زمونږ وزارت دی تر اوسه پورې زمونږ نه پښتنه نه ده کړې چې آیا د افغانستان په سطح باندې د معلولینو کرکټ ملي لوبډله شته او که نه همداسې نور موسسات دي که مونږ وګورو ډېر لوی لوی موسسات دي چې د معلولینو په نامه باندې فنډ اخلي ولې معلولینو ته د ورزش په برخه کې هیڅ کوم نوه خیر نه دی رسیدلی
نبی الله وایي که څه هم په افغانستان کې معلولین ډیر دي خو هغه معلولین چې مختلف لوبې کوي کم دي د نور معلولین هم رابولي چې په کور دی نه کینی او خپل هدفونو ته د رسیدو لپاره دي زحمت وباسي
بدبختانه بویدم چې معلولین چې دی په کل کې چې دا په عموم کې ټول ډیر زیات فیصدی لري افغانستان کې خو ورزشکار معلولین چې دی او بیا په خاص ډول د کرکټ په برخه کې هغه کم دي نو موږ زیاتره د شخصي ټیمونو سره دلته چې هغه روغ دی هغه سره لوبيګو او هیڅ کله دا احساس نه کوو چې موږ معلولین یو یا موږ په یو برخه کې ستونزه لرو یا مونږ کرکټ نشو کولای همدازه چې مونږ ته هم روغ ټیمونه کې د چانس راکول کیږي ځکه مونږ ډیره خواري کړې په ځان باندې مونږ ټول علاقانو نو هیڅ کله مو دا احساس نه کړو نو بل چاته دا احساس ورکړي چې مونږ معلولین یو مونږ ستونزه لرو مونږ نشو کولای او هغه معلولین چې هغه دا فکر کوي چې معلولیت ناتواني د هغه ته په خاص ډول باندې دا پیغام دی چې معلولیت ناتواني نه دا یو محدودیت ته او مونږ کولای شو دا محدودیتونه د خپل ظرفیت د لوړولو په خاطر یا د خپل ځان باندې د کار کولو په نتیجه کې چې دا دغه محدودیتونه هم له منځه ځي خو مثال زموږ لوبغاړي کېدل شي چې په سر کې مونږ ته هم دغه یو مونږ سره هم دغه یو ذهنیت موجود وو خو وخت کې چې مونږ کوشش وکړ ترڅو خپل ځان یو ځای ته ورسو، دا یو هدف مو ځان ته وټاک او د هغه هدف لپاره مو کار وک. نو غدي الحمدلله چې مونږ نن د افغان د 15 میلیون افغانانو نمائندګي کوو.
د معلولینو د کرکټ لوبډلې بل لوبغاړی عبدالله لیوال هم معلولینو ته دا پیغام لري چې فکر دې نه کوي دوی تر نورو کم یا ناتوانه دي، که دوی هڅه وکړي ډکه منګولې به کور ته راستانه شي.
نور معلولین ورونه دي په ول قدم کې دوی تعلیم وکړي او تعلیم کې ځان ورسې، هغه تر څنګه به سپورت او کرکټ وي اکبل برخه کوشش دا وکړي. معلولیت ناتوان نه ده، څنګه چې موږ دغه معلول یو افغانستان لپاره مل لوبي کړی، افغانستان بیرغ پر جهان کې رپو، د سیم دیم کولای شي چې راشي او خپل سپورت وکي او خپل کرکټ وکي او ملت نتون نه ده. دوی به دې څکله د توونه چې زمولم د کار نشم کوله، کوشش چې وکي ادب چورټه کې اتمانه وي ته ځان رسول شي. په اول قدم کې به دوی تعلیم وکي، هغه تر څنګه به دوی سپورت وکي، هم کرکټ وکي، قبل برخي ان شاء الله ځان برسوي او ملت نتون نه ده.
دا چې د معلولینو د کرکټ لوبډله کله جوړه شوه او څه لاسته راوړنې لري، په همدې اړه زموږ همکارې د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
کی مونږ ته وای چې د معلول ځوانانو د کرکټ ټیم څنګه او څه وخت جوړ؟
تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په 2012 کال کې د معلولینو لوبډله وټاکل شوه، معلولینو د کرکټ رامنځته شو چې خوشبختانه د پیل له ځوانانو لوبو څخه وشو. د کورنۍ کرکټ په کچه دوی ته برنامه پلان شوې، طرحه شوې او له هغې وروسته دوی ته د افغانستان کرکټ بورډ زمینه برابره کړه چې له هیواد بهر هم لاړ شي او په بهرنیو لوبو کې هم د افغانستان استازیتوب وکړي.
څو زونو کې د هی ټیم لري؟
موږ په 5 زونو کې د معلولینو لوبډلې لرو چې د هر کال په جریان کې دوی لپاره موږ د کرکټ مختلفې برنامې لرو او دوی داخلي ټورنمنټونه ترسره کوي.
ډېر ښه. دوی تر اوسه کوم مملکتونو سره لوبې ترسره کړې دي او څومره لاسته راوړنې لري؟
بله، دوی تر اوسه پورې ډېرې ښې نتیجې لري، ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. تر اوسه دوی په اوډ سیریز کې ګډون کړی، په ایشیا کپ کې ګډون کړی، په د هندستان، پاکستان، بنگلاديش سره لوبي کړې دي چې د یادو هیوادونو پر وړاندې بریاوې هم ترلاسه کړې دي.
دا ټیم تنا هلکان دي او که انجینرین پکېشته؟
اوس فعلا موږ د هلکانو ټیم لرو او دوی لپاره برنامې لرو چې سکل هم د دوی لپاره ډېرې ښې برنامې ترتیب شوې دي او د هغې په اساس به دوی خپل پروګرامونه مخته وړي.
معلول ځوانان څنګه کولای شي چې ولوبېږي؟ یعنی که څوک خپې نه لري دوی به څنګه کولای شي منډه ترسره کړي، دا لوبه به څنګه؟
بله، رښتیا هم چې زمونږ هیوادوال ډېرې پیاوړې روحي لري او هیڅکله هم خپل امیدونه او هیلې لاسه نه ورکوي. ډېر کلک ځوانان دي زمونږ. تاسو که راشئ کله چې دوی لوبي دوی وګورئ، د دوی د بدن ډېر عضوي نه وي، اما بیا هم دوی خپل همت لاسه نه ورکړي، ورزش کوي او موږ ورته هم ډېرې ښې زمینې برابرې کړې دي. د هغې په اساس باندې دوی خپل کرکټ مخ ته وړي او د دوی چې کومې هیلې ارمانونه دي موږ هڅه کوو چې هغوی ورسېږي دغه هیلو ارمانونو ته. دوی لپاره د کورنۍ کرکټ په کچه چې کومې لوبې برابرېږي، له هغې وروسته بیا بهرني سفرونه ورته هم ترتیبیږي چې سږ کال هم د افغانستان کرکټ بورډ دوی لپاره بهرنی سفر په پام کې نیولی دی. نه تنها چې دوی د ځان لپاره د خصيحت لپاره ورزش کوي او دوی تر اوسه په دې برلې شوی دي چې د خپل د فامیل او د افغانستان د ویاړ سبب وګرځي. دوی په خپل ولایتونو په خپل زونونو کې تمرینات کوي، خپل تمرینات مختوري او بیا ورته د داخلي کرکټ په چوکاټ کې موږ لوبي تر سره کوو او دوی د کال په جریان کې لوبي هم لري. خوشبختانه چې موږ په دې ورسته کې خغلی فرهانی سبزی چې د کرکټ بورډ مونږ رئیس دی اړوند څنګه ته لارښوونه وکړه تر څو هغه غوره لوبغاړو لپاره قراردادونه جوړ کړي. موږ هغوی ته قراردادونه ورکړل او میاشتنی معاشونه مورته ټاکلي دي چې د خپل د معلول لوبغاړو په روحیه باندې ډېر مثبت تاثیر کولای شي او کولای شي چې دوی خپل کرکټ ته دوام ورکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، خو وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو ګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي
دغه ویډیو ګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ